په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو چې هیله یې ښودلې د طالبانو سره د سولې هوکړه به د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې ترسره سي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشرۍ مڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو یې هرکلی کړی دی. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لمړی رضوان مراد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې علي شورا وی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي وروستي هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد پرون په متحده ایالاتو کې ویلي دي چې هیله من ده د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې چمتووالی هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشری تر انتخابات مخ کې باید هغه نیمګړتیاوي او ستونزې حل شي شي د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا تر هلا نورو بحثونو ته اړتیا لري. نو موډي ویل د حکومت لخوا په وړاندې شوی طرح کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دا کمیسون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د فاریاب محلي مقامات وی په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوو جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل پولیسو د دې ولایت هوایي ډګر ته نږدې یو ځای پر ځای شوی ماین کشف او خونسا کړی، او پرونی د سړي تختونکو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. خاغلی یورش ویلي چې له دې سړي تختونکو څخه یو درې میاشتنی ماشوم چې په مرکز میمنه کې اختطاف کړی و ژغورلی دی. دا نوموړي پوینا په نیول شو سړي تختونکو کې څلور ښځې او یو سړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمنی ویلت ام زونتک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 250 پورې روسیې او چینایي جاسوسان په بروکسل کې دي. په راپور کې ویل شوي چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د ستیک په نوم له مشهور رستورانت، قهوهخانو او د اروپا د کمیسون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. د راپور له مخې روسیې او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو څخه فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوې دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلې دي. ترامپ زیاتوي چې دغه د فبروري په 28مه او 29مه هانوی ته لاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی او پر دې غږېدلی چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت د شپږو کسانو د وژلو په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړ. د 29 کلن کاناډایي د 2018 کال د جنوري په 29مه نیټه د کاناډا په کیوبک ښار کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. د محکمې قاضي فرانسیس هوت پر نوویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وژلي وو چې ده له مسلمانانو کرکه لرله. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو دا برید تروریستي برید ګڼلی وو او غندلی وو.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو دمخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمي خلیل زاد وروستۍ څرګندونې هیله بښونکې دي.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلمای خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه و نه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي:
مذاکرات د امریکا او د طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت پکښې کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشر ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید:
بیره شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړ شوی په کومه طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي: حقیقت څه دی، او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تندې څنګه. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره سي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د زلمی خلیلزاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مندي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ له هرې همغږې هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمي خلیلزاد لخوا روانې دي موږ سره همغږې دي. موږ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لاره له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره شي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 29مې نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمينه برابره کړي. خاغلی خلیلزاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربند غوښتونکي دي، خو په خبره یې طالبان یې پلوي نه دي ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ راتلونکي پړاو خبرې چې ډېری هلی هم ورپورې تړلې دي تر راتلونکو دوه اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیله منیم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیله منیم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډیره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبانو مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پورې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږدي.
دستانه د سولی دلی شورا د ویان ترګندونی واره د لپم دیال کې د افغانستان د سولی او جګړې انسټیټیوټ وایي چې ک د انتخاباتو نیټه و نه ځندول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشي زو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولی هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د خبر ازادي رادیو ته کړی ده. له شغل اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړی چې په ګډه به وره.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنوي که نه ممکنه نه اوسېږي، په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي د هغې پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په کښې کې داخل نه سي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په کښې کې راداخلېږي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافي نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات په لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت دی، فکر کوم په هغه وخت کې سرت دی، مګر په اوسني مهال ویش کې چې کوم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب اوسېږي او یا نتیجې ته دې سره ورسېږي.
یوه بله خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا اتلسو کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي، اوس که مثلا یوه هوکړې ته رسېږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانوي په رایې ورکولو کې به یوازې داخلېږي او که نه بیا د سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا د سره کوي؟ فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي، ډېر به وغځېږي وخت؟
زما په ګمان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راشي او په دغه انتخاباتو کې د یا خپل نامزاد وړاندې کړي که اجازه هم ورکولی شي چې تاسې خپل یو کاندید انتخاب کړي هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي، زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسېږي طالبانو ته. طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړېږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یې چې یو سیاسي نظام دې موجود اوسېږي موږ د راسو په حال کې دې فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته په کتو زما بیره همدا ده چې دغسې یو په دا اوسني ساختار کې یا اوسني انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولي نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا په سوله راځي یا په انتخابات کېږي. که سوله راشي بیا دا انتخابات زه فکر نه کوم چې ممکن دي اوسېږي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډېر مهم دي، په خپل وخت انتخابات او که نه سوله او د انتخاباتو په ځان سره ترسره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید د څو اړخه څخه وڅېړل شي. که د افغان دولت نه د طرف د افغان دولت نه نظر ورته وکتل شي، دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهمه دي، یعنی که په فیصدۍ کې واچوي د انتخاباتو اول کېدل امکانات تر دې ډېر چې اول د سولو یا موقت اداره دي. که امریکا ته وګوري، امریکا بیا خپل د دې نه خپل برداشت لري چې نه اول موږ ته سوله مهمه ده، بیا انتخابات. په همدغه خلیزاد ډېره هڅه کوي چې وایي چې باید د انتخاباتو یا نه مخکې موږ باید اصول ته ورسېږو، تر څو پورې که چیرې انتخابات وسي بیا دا جنګ پنځه کاله نور دوام لري، کوم چې طالب د نوي دولت سره د نوي حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي. نو دا استدلال دا دی که انتخابات وسي دا په دې معنی ده چې جنګ پنځه کاله نور غځېږي. نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه یې دا ده چې انتخاباتو نه مخکې دغه وشي. طالب بیا یو ډېر جلا او بېله مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري او که چیرې رام سي دا انتخابات به بیا نه کېږي. د هغې ماډل د هغې طرحه
د سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوته ده.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوع پاتې کیږو. د امریکا متحده ایالات او روسیه په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی سي؟ د ازادي راډیو د خبر څنګه تحلیل مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسیدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرف کړي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې امریکا او روسیه چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت پیچلی کړی دی. طالبانو د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کیږي. د سیاسي چارو کتونکو په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي، د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په څلورمه نیټه امریکا تورن کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي. کتونکو وای، یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتې دلوي. توماس ریت ګوای، روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ دیوالی نه بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې قبل چې حکومت د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې ده په غوسه ده. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرام سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکو، هارون میر وایي، د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له اتلس کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف وټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. د غراز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د مدني ټولنې یو شمېر مسؤلان او ښځینه فعالانې له حکومت څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې برخه ورکړل سي او نظرونه یې په پام کې ونیول سي. د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزې شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډلو نن په یوې خبري غونډې کې خبرې کولې. دوی د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو رول کمرنګ وباله او ویل چې ورته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های صلح مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې له دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استازو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریکې شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استازو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوری نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقونو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤلې زرقا یفتلي په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویاند فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یوه بېله غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو له کمرنګې ونډې اندېښنه ښوولې او ټینګار یې کړی چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کښېنوي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په ورسره د افغانستان انتخاباتو ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري مڼې له خوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه تفصیل وسلو سال راکوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو، سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي، راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته نیمګړتیاو او ستونزو له منځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
تاکر دی قانون دی اصلاحات پر باندې په پام کې نیول شوی دی. بیر شک چې د ساينه والد از چې په قانون کې ډېر ستونزې او نیمګړتیا موجود دي، اما په کوم طرح چې جوړ شوی په کوم طرح کې ډېرې د ستونزې په پام کې نیول شوی او تقریبا د شنو ته ځواب ویل شوی دی.
خاغلی رشید دی اندېښنو ته په ځواب کې چې خایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شو چې د ولسی جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې شم مدیریت او ش انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبري او همدارنګ د مسودی په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبري سوي دي د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاست جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
خغل حق پرستوي خبدا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوې دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
اوس په کونړ ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم سوی دی. دوی وایي له همدې سره په کونړ کې امنیت هم نسبی ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روحالله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي په خوابه د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل، هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامی او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوي، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستر ستونزې هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کومه مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوې دي او د طلبه شاګردان جذب کړي دي، د ډېر فائدې او ډېر ګټور مونته تمام شوې دي. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریات سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره وړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي، او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کېږي.
ځوانو ما مان الله دې د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ما چې دلته د حکومت چې دی او دغه په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کېږي، دا غوی دایینه چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 30% خطای نو ډیر زیات تحصیل لري او خلکو د پاره ډیر ښه زمينه مساعده کړې ده.
مولوی شاهزاده شاهد چې خپل د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارول علوم جوړ کړي، وای د هیواد دننه د دینی زده کړو د مرکزونو د فعالیتو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمينه برابره شوې ده. شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سخت لارې به وو په نور ملکونو کې به درس یو د خپل وطن کې علما شته. کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې او خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو د پاره نمونه وي.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې د غشمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابر کړي. د یادونه ورده چې په خوابه د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل، چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وي چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله، چې دلته به د جنګونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنګ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
دوستانو د کونړ ولایت خمو د راپور وورید په دې سره نږدې کې جوړ د خبرونه دوهم نیمایت کې چیرې موږ خبرونه نه اوریدلې نو کولای سي په تکرار بنائے د ازادي رادیو پر ویب سټ او اوري او خبرونه او راپورونه مو هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا ل رضوان مراد خد افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ورستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هلي زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د جمهوری ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. د فاریاب محلي مقامات وی په تیر څلورشتو ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوه جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب هوایي ډګر ته نږدې یو ماین کشف او خنثی کړی او یو شمیر سړي تښتونکي نیولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز کې وویني. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت چې د شپږو مسلمانانو په وژلو تورن و په څلوېښت کاله بند محکوم کړ.
د کرکټ افغان ال راونډر لوبغاړي محمد نبی ساحل له بیگ باش سیالیو سره خپل سفر پای ته ورساوه. د بیگ باش لیگ رسمي پاڼې لیکلي نوموړی د خپل لوبډله سره د یو ځای کېدو له امله هندوستان ته تللی دی. د محمد نبی ساحل څخه افغان کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې له آیرلینډ سره له سیالیو څخه مخکې له لوبغاړو سره په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. افغانستان او آیرلینډ یوولس ورځې وروسته په هندوستان کې په خپلو منځو کې د لوبو لړۍ پیلوي. افغان لوبډله تیره میاشت د تمریناتو لپاره هندوستان ته رسیدلې خو محمد نبی ساحل ځینې نور افغان لوبغاړي له څه مودې راهیسې د بیگ باش لیګ په سیالیو کې چې په استرالیا کې ترسره کیږي بوخت وو. د کرک انفو د معلوماتو له مخې محمد نبی د بیگ باش په سګنی لیګ کې 228 ارزښتناکې منډې جوړې او اته لوبغاړي یې اوټ کړي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. دا سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وې د مالیو د راټولولو د اونۍ په خاطر په کابل کې ترسره او نن پای ته ورسېدې.
دوستانو اوس په دوه اونیز پروګرامونو واورو حقیقت څه دی او تندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاستی. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنې په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنې. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو پروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي د سیمې هیوادونو ته افغانستان ته او همدارز قطر ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفر ونه له طالبانو سره لیدنی کتنې خبرې ترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلي سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په دې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بل اخره د کسي کوم ځای ته رسیدلې دي او سمره هیلمندي موجوده ده خلکو ته سمره ډاډ بایت ورکړل شي. نن د حقیقت څه ده په خبرونه کې په دې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټډیو کې ملمد خوزون سه مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. ک پایلې لامدینه کوچی افغان حکومت د ټولو هلو زلو ته په کتلو سره بل اخره عام خلکو ته ولسی خلکو ته افغان ملت ته سمره داډ تاسو ورکول شي د سولې پاره چې بل اخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅه د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خندونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت لاړ خو ټول ملمنځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو داده چې طالبان هم بین الافغانی خبرو اترو ته چې د افغان حکومت پر رهبری او مالکیت تر سره کی حاضر شي، او دا ثابته کی چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتن کوي او سولې غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد او د سیمینورو هوادونو هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو